السلام علیکم د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي، چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه شوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. وچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي، استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسمنې له صندوق سره د 8 میلیارده استرالیایي ډالرو چې څه باندې 5,015,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. وچا د دې هېواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هېواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. وچا استرالیا یو لوی بسپنه ورکوونکی بللی چې په وینا یې د دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسې څو کلونو کې د 9.5 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغاني سترې میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوري دیرش نور ماشومان یې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته ورپېژندلي. دې ټولنې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوو داخلي روغتونونو ته ورپېژندل سوي او درملنه یې په وړیا توګه کېږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپېژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکي وګړي وژل سوي، چې دا د تیر 2022 کال په نسبت 19% زیاتوالی شي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شمې پورې خپور کړې ویل سوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته سوي او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل سوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمیرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا چی پی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د بلوڅانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د ترکیې جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایي حملې وکړې. د ترکیې دفاع وزارت ویلي په هوایي عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سوي چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سوي دي. پرون تر دې مخکې یوه ځانمرګې بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړې چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یوه آژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې د دې هېواد په جنوبي سیمې خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 1 کس وژل سوی او 2 تنه ټپیان دي. د